شاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د درنو جرمونو او اداري فساد پر ضد د مبارزې عدلي مرکز پرون په ابتدایي محکمه کې د دفاع د وزارت دوه جنرالان او درې ډګروالان محاکمه کړل. دا هم اوري چې افغان چارواکي او ملګري ملتونه وایي زرګونه کسان د روسیو تاوتریخوالو او جګړو له امله له خپلو سیمو بېځای شوي دي. خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د فاریاب ولایت د غرماچ ولسوالۍ د بشپړې تصفیې لپاره پراخ پوځي عملیات روان دي. عراق وایي دا هیواد به د سعودي عربستان او ایران ترمنځ شخړو د حل لپاره منځګړتوب وکړي او د ایران پارلمان د مخدر موادو اړوندو ځینو مشخصو قضیو لپاره د مرګ سزا پای ته ورسوله. د خبرونو تفصیل. د فاریاب ولایت د غرماچ ولسوالۍ د بشپړې تصفیې لپاره پوځي عملیات روان دي. د غرماچ ولسوال عبدالله وافق ازادي راډیو ته وویل وسلوالو د ولسوالۍ مرکز نیولی دی. په بلخ کې د 209 شاهین قول اردو مطبوعاتي مسؤول نصرت الله جمشیدی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د غرماچ د بشپړې تصفیې ترتیبات نیول شوي دي.
هوایی ملاتړ برابر سوی. غورماش ته مو مرستندوی ځواکونه رسیدلي. هلته مو پوځي عملیات روان دي. د هوایی حملو او وسلوالو نښتو له کبله شپږ تنه وسلوال طالبان وژل سوي دي.
ښاغلی جمشیدی ویل چې په وژل شو کې د وسلوالو په نامه ولسوال حاجي عبدالرحیم چې په لالا مشهور هم شامل دی طالبانو تر اوسه پورې د غورماش د جګړې په اړه څه نه دي ویلي. د سرپل ولایت چارواکي وایي د درې ورسنیو پوځي عملیاتو په نتیجه کې دغلته د دولت 2 وسلوال مخالفان وچل شوي. د والي وان ذبیح الله امانی پرون ازادي راډیو ته وویل چې په دې عملیاتو کې د سرپل مرکز ته څیرمه او سیاد ولسوالۍ کې شوي ګڼ وسلوال ټپیان دي.
په دغو پوځي عملیاتو کې 10 تنه تروریستان د هغوی د ځینو مهمو قمندانانو په ګډون وژل سوي او 15 تنه نور یې ټپیان سوي دي.
د سرپل ولایت چارواکي وایي د البرس لس په نامه دغه پوځي عملیات چې تر ډیره د سیاد ولسوالۍ د تصفیې لپاره پیل شوي د 4 ورځو لپاره به دوام وکړي. په لوګر ولایت کې د ملي امنیت کارکوونکو له یو موټر څخه 290 کیلوګرامه تریاک ونیول. د لوګر د والي وان میر حیدر سیلاب ازادي راډیو ته وویل چې د ملي امنیت موظفینو د یو لړ عملیاتو په نتیجه کې د سرخ ولسوالۍ په ډبر سیمه کې وکړشل چې 290 کیلوګرامه تریاک ونیسي. د نوموړي په وینا د دې تریاکو د قاچاق عاملان تښتېدلي خو د موندلو لپاره پولیسو پلټنې پیل کړې دي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. عراق وایي دا هیواد به د سعودي عربستان او ایران ترمنځ شخړو د حل لپاره منځګړتوب وکړي. د عراق د کورنیو چارو وزیر پرون ویل د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان له عراق غوښتي چې د ریاض او تهران ترمنځ د لانجې په کمولو کې مرسته وکړي. په همدې حال کې د ایران د کورنیو چارو وزیر عبدالرضا رحماني فضلي ویلي چې هیواد یې تل له سعودي عربستان سره د دوستانه اړیکو غوښتونکی دی او د هغه په خبره تهران هیڅکله د سیمې له هیوادونو سره په اړیکو کې د خرابوالي راوستلو پیل نه دی کړی. د سعودي عربستان چارواکو بیا د عراق او د ایران د کورنیو چارو د وزیرانو د دې څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د ایران پارلمان د مخدرو موادو اړوند ځینو مشخصو قضیو لپاره د مرګ سزا پای ته ورسوله. دا پرمختګ دې ته زمینه برابروي چې پر زرګونو کسانو د اعدام سزا عملي نشي. د مخدرو موادو د قاچاق په اړه په قوانینو کې دغه تعدیلات چې له یوې میاشتې راهیسې ورباندې بحثونه روانو پرون تصویب شول. د پارلمان د ویبسایټ او د اسنا خبری آژانس په حواله اوس دغه تعدیلات باید د پارلمان د نگهبان شورا او د ولسمشر له لورې هم تصویب شي. په نوي قانون کې یوازې د مخدرو موادو اړوندو اختطافونو د وسلو کاروباریانو او هغو کسانو ته چې تر 500 کیلوګرامو د ډیرو تریاکو یا هم 2 کیلوګرامه هیروینو په قاچاق محکوم شوي وي د مرګ سزا په پام کې نیول شوې ده. د امریکا پوځوي د عراق په شمال کې پروند دوی 2 سرتیري وچل شوي او 15 نور ژوبل دي. پوځوي دا سرتیري له دښمن سره په مخامخ تماس کې نه دي وچل شوي خو په دې اړه لا نور جزئیات نه دي ورکړي. د اماغ پونم وپانه چې داش ډلې پورې اړوند خبرونه نشروي بیا وایي چې د دې ډلې په یو راکټي برید کې امریکایي سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د روان میلادي کال له پیل راهیسې تر اوسه په عراق کې 11 امریکایي عسکر وژل شوي دي. که څه هم عراقي ځواکونو او نړیوال ائتلاف د عراق د دوهم ستر خل موسل زیاته برخه له داعش بیرته نیولې خو دا ډله لا هم د موسل په لویدیځ کې تلافر سیمه تر واک لاندې لري. او د هند په شمال کې د پشکال بارانونه د مځکې خویدو سبب شوي دي چې له یوې غونډۍ څخه ژورې درې ته د دو مسافروړونکو بس موټرو د اوښتو په نتیجه کې لږ تر لږه 45 کسان مړه شوي دي. پولیس وایي بس موټرونه پرون د غونډۍ څنډې ته ولاړو. ځینې مسافر په خوراکي شیانو پسې وتلي وو چې ناڅاپه په ځمکه وښویده. دواړه بسونه 800 متره ژورې کندې ته لوېدلي چې یو یې په مکمل ډول تر خاورو او خټو لاندې ښخ شوی دی. چارواکي وایي شاوخوا 300 ژغورونکي هڅه کوي چې ښخ شوي بسونه له خاورو وباسي. په ماندی سیمه کې د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې یو چارواکي انشول ګوپتا وویل تر اوسه 45 مړي د عملیاتو په لړ کې موندل شوي دي. تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د درنو جرمونو او اداري فساد پر ضد د مبارزې د عدلي مرکز په ابتدایي محکمه کې پرون دوه جنرالان او درې ډګروالان محاکمه شول. دا هم اوري چې د افغانستان حکومت او ملګري ملتونه وایي وروستیو جګړو او ناامنیو د هیواد په سطح زرګونه کورنۍ بې ځای کړې دي. بې ځای شوي کسان بیا له سختو ستونزو سره مخامخ دي. په ټول هیواد کې د عامې روغتیا د وزارت لخوا د ګوزن یا پولیو ضد کمپاین رپورټ هم لرو. د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اوري چې د یکشنبې په ورځ په خوست کې د ځوانانو نړیواله ورځ ولمانځل شوه.
زه چې ګورم شخصا ولسمشر پر ځوانانو ډیر حساب او باور کوي، خو متاسفانه باید ووایم هغه مسؤلین چې په حکومت کې د ځوانانو د چارو مدیریت پر غاړه لري نه کافي ظرفیت لري.
د انصاف پلټه کې او د ورکوښو عزیزانو د لوټون نوونیس پروګرامونه د خبرونې په دوهمه برخه کې دي. ازادي راډیو په منځنۍ چپه 1296 د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدلی شي. د درنو جرمونو او اداري فساد پر ضد د مبارزې د عدلي مرکز په ابتدایي محکمه کې د یکشنبې په ورځ د دفاع د وزارت دوه جنرالان او درې ډګروالان محاکمه شول. د دغه مرکز د ابتدایي محکمې رئیس د ګمارل شوي څارنوال د الزامي دلایلو او د تورنو د مدافع وکیلانو له توضیحاتو وروسته یو جنرال د 15 بل د 3 کلونو بند په سزا محکوم کړ او درې ډګروالانو ته براءت ورکړ. کارپوهان وایي که افغان حکومت ټولو مجرمانو ته پرته له استثنا جزا ورکړي پر حکومت به د خلکو باور زیات شي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
له صلاحیتونو ناوړه ګټه اخیستنه، په دندو کې بې پروايي، له قانون نه سرغړونه، د اردو د سرتیرو د عیاشۍ په رسولو کې ځنډ او داسې نور هغه تورونه وو چې د دفاع وزارت دوه جنرالان او درې ډګروالان محکمې ته راغلل. دوی د یکشنبې په ورځ د درنو جرمونو او اداري فساد پر وړاندې د عدلي او قضایي مرکز د ابتدایي محکمې لخوا په علني ډول محاکمه شول. د قضیې د څېړلو ګمارل شوي څارنوال او د تورنو د مدافع وکیلانو له توضیحاتو وروسته د دغه مرکز د ابتدایي محکمې رئیس شیراقا منیب د محکمې حکم داسې اعلان کړ:
ما آیت قضایی تو دیگر جنرال محمد معین فقیر را مجموعا وفق ماده 158 قانون جزا
دو بویل من قضایی پلاوه تو دیگر جنرال محمد معین فقیر د جزا د قانون د 153 ماده لمخه په مجموع کې د 15 کلونو او 3 میاشتو تنفیذی بند په جزا محکوم کړی او همدارنګ مو دولت ته د زیان رسولو په تور د شپږ لک او 9000 150 افغانۍ په ور کړه محکوم کړی.
محکوم نمودی
په تورانو کې د دفاع وزارت د میوند د 215 قولي وردو په خوانی قومندان ډګر جنرال محمد معین فقیر، د دغه قولي وردو د دوهم لیوا قومندان جنرال فضل الرحمن، د تفتیش مدیر ډګروال محمد ابراهیم، د مالی چارو مدیر ډګروال ذبیح الله احمد زی او د کشف مدیر ډګروال غلام فقیر شامل وو. همدارنګه محکمه جنرال فضل الرحمن د 3 کلونو او 2 میاشتو په تنفیذي بند او د 3 میلیونو افغانۍ په ورکړه محکوم او درې ډګروالان بری اعلان کړل. د محکمې رئیس څرګنده کړه چې محکوم شوی د استناف د محکمې د غوښتنې حق لري. دا لومړی ځل نه دی چې د درنو جرمونو او اداري فساد پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز په اداري فساد تورن لوړ پوړي دولتي چارواکي محاکمه کوي، بلکې پخوا تر دې هم د بیلابیلو وزارتونو ځینې لوړ پوړي مسؤلین محاکمه او په بند او د نغدو په ورکولو محکوم کړي دي. د حقوقي چارو پوهان وایي په هیواد کې د نامنیو یو لامل اداري فساد دی، او که حکومت او په تېر عدلي او قضایي ارګانونه یې پر وړاندې جدي مبارزه وکړي، د هیواد په وضعیت کې به مثبت بدلون راشي. د دغو کارپوهانو له ډلې قاضي محمد حسن حقیار آزادي راډیو ته وویل:
په افغانستان کې ادمي ارګانونه واک اختیار پیدا کړي، او د دې پېښې په څېر نور هم حکومتي چارواکو باندې قانون تطبیق شي، دا به په حکومت باندې د ولس اعتبار هم راژوندی کړي. دا کار د ستاینې وړ ده. د حکومتي چارواکو نظمي غوښتنه هم دا ده چې دې د استثنا نه په ټولو مجرمینو باندې که عام افغانان او د حکومت چارواکي وي د استثنا نه پرته قانون تطبیق کړي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې اداري فساد پر یوې لویې ستونزې اوښتی او اکثر افغانان ځینې شکایت کوي. سربیره پر افغانانو نړیوالې ټولنې او د افغانستان مرستندویو هیوادونو هم ډیر ځله ټینګار کړی چې افغان حکومت د فساد پر وړاندې مبارزه جدي کړي. افغان حکومت وایي د فساد پر وړاندې مبارزه په تیزۍ سره روانه ده او ښه نتیجه یې ورکړې ده. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د خان محمد سیند په رپورټ کې مو اوریدل چې د درنو جرمونو او اداري فساد پر ضد د مبارزې د عدلي مرکز په ابتدایه محکمه کې پرون د دفاع د وزارت دوه جنرالان او درې ډګروالان محاکمه شول. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د بیزې شوو کورنیو شمیر تر 28,000 واوښت. د دې وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا کورنۍ اکثره په سرپل ولایت کې د تازه نه امنیو له کبله بیزې شوي دي. ملګرو ملتونو هم ویلي چې افغانستان په نړۍ کې دوهم هیواد دی چې ډیر کسان پکې د جګړو او تاوتریخوالي له کبله بیزې شوي دي. صالح محمد صالح او د موضوع جزئیات.
افغان حکومت وایي د افغانستان په جنوب، شمال او ختیځ کې وروستیو ناامنیو د بې ځایه سویو کورنیو شمیر زیات کړی دی. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي زیاتې کورنۍ د روانو جګړو او تریوه حده د طبیعي پیښو له کبله په هلمند، کندوز، ننګرهار، فاریاب، سرپل او اروزګان کې بې ځایه سوي دي. په دغه وزارت کې د بې ځایه سویو وضعیت ته د رسیدنې عمومي رئیس مهر خدا صبر د بې ځایه سویو کورنیو د شمیر په اړه ازادي راډیو ته وویل:
تقریبا حدود بیشتر از 28,000 خانواده
تر 28,000 ډیر کورنۍ دروان مریض کال له عمل میاشتې تر اوسه بې ځایه سوي دي. د سروې له مخې په وروستیو کې د سرپل ولایت په سیاد ولسوالۍ کې روانې ناامنۍ د 400 نورو کورنیو د بې ځایه کېدو سبب سوي دي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت تیر اونۍ په هیواد کې د بې ځایه سویو کورنیو شمیر 21,000 شولې وو. د سرپل له سید ولسوالۍ څخه د وروستیو جګړو له کبله بې ځایه سویو کسانو ازادي راډیو ته ویلي چې په بد وضعیت کې شپې ورځې تیروي.
یه چیزی آوردن نتونستیم، دمی خود آوردیم، تا یک قد کالا آمدیم. چیزی که باشد ما امروز نیاز داریم، طرف داریم، کمکی. همین بچه های می تا یک قد کالا آمده. دیگه هیچ چیزی نیست.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې مشرې ریباکا تاوریز تیره سه شنبه په کابل کې یوې غونډې ته ویلي وه: افغانستان د نړۍ په سطحه دویم هیواد دی چې د جګړو له کبله ډېرې کورنۍ پکې بې ځایه سوي دي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویلي بې ځایه سویو سره تر وسه وسه لومړنۍ مرستې سوي دي. نړیوالو ادارو ویلي په 2016 میلادي کال په افغانستان کې 1.5 میلیون افغانان بې ځایه سوي وه.
مول جنگ نغوالو، مول سلحا غوالو، مول زیرانی نغوالو، مول عبادی غوالو، مول جهن نغوالو، مول علم غوالو، مول توپک نغوالو، مول کلام غوالو، مول غم نغوالو، مول خوشانی غوالو.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت په ټول هیواد کې د درې ورځو لپاره د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن ضد کمپاین پیل کړ. د امیر روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د یکشنبه په ورځ د دې کمپاین د پیل پر مهال وویل چې د یاد کمپاین په ترڅ کې به د 50 کلونو نه ښکته شاوخوا 9.9 میلیونه ماشومان واکسین شي. په ورته وخت کې د روغتیا نړیوال سازمان هم ژمنه کړې چې د پولیو کمپاین په امریکې دوه کې به د افغانستان د عامې روغتیا له وزارت سره لازمه مرسته وکړي. ناجیه صاحب په دې اړه رپورټ لري.
دا ځل د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن د واکسین کمپاین په داسې حال کې په ټول هیواد کې پیل شو چې د روان زیږدیز کال له پیله تر اوسه د ماشومانو د ګوزن شپږ پیښې رامنځته شوې دي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې دغه پیښې دوه په کندهار، دوه په هلمند، یوه په کندز او یوه هم په زابل کې ثبت شوې ده. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د یکشنبې په ورځ د پولیو پر ضد د دریم سرتاسري کمپاین پرانیست غونډې ته وویل چې دوی په اکثر ولایتونو کې توانېدلی چې د دینی عالمانو په مرسته د پولیو واکسین تطبیق کړي، خو د ښاغلي فیروز په وینا لا هم کندهار او هلمند هغه ولایتونه دي چې پکې د ناامنیو له امله په بشپړ ډول دغه کمپاین نه تطبیق کېږي.
یوازنی ننګونه چې زموږ د کار په وړاندې پاته ده هغه تقریبا د پنځه یا تر نوي زور پورې ماشومان دي چې له واکسین نه پاتې کیږي. دا هغه ماشومان دي چې په ناامنو ولایتونو لکه کندهار او هلمند کې ژوند کوي. که چیرې موږ دغه ماشومان ته ونه شو رسېدای، صادقانه وایم چې د پولیو یا ګوزن مخنیوي ناشونی دی.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي د کمپاین به درې ورځې دوام وکړي او د پنځو کلونو ښکته شاوخوا 9.9 میلیونو ماشومانو ته به په ټول هیواد کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن ضد واکسین ورکړل شي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې د یاد کمپاین پر مهال به 8.8 میلیونو ماشومانو ته چې عمر یې د شپږو میاشتو نه تر پنځو کلونو پورې وي د هغوی د وجود د ځواکمنتیا او معافیت د غښتلتیا په خاطر ویټامین ای هم ورکړل شي. په ورته وخت کې بیا د روغتیا نړیوال سازمان استازی ډاکټر پاټا په دې غونډه کې په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن د ویروس د لمنځه وړلو په برخه کې د دغه سازمان د همکاریو په دوام ټینګار وکړ.
په سرحدونو کې د ډېر تګ راتګ له امله او دغه شان د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د مهاجرتونو په زیاتېدو سره د پولیو یا ګوزن پیښو د زیاتېدو اندېښنې راپیدا کړې دي. دوه تر پنځو پیښو پورې په هلمند او کندهار او زابل کې دي او موږ به د پولیو په وړاندې د مبارزې په برخه کې خپل همکاریو ته دوام ورکړو.
پولیو یوه ویروسي ناروغي ده چې د ماشومانو د تلپاتې فلج او معیوبیت لامل ګرځي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د افغانستان، پاکستان او نایجیریا یانه پرته په ټولو هیوادونو کې پولیو پیخیل منځتللی او دغه شان له دینی عالمانو د ټولنې د مشرانو او مخورو څخه وغوښتل شي د پولیو له ټیمونو سره همکاري وکړي او کورنۍ دې ته وهڅوي چې خپل ماشومان واکسین کړي.
اموریدل چې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن ضد دروزنې سرتاسري کمپاین پرون پیل شو. په خوست کې قومي مشرانو، چارواکو او ځوانانو پرون د ځوانانو نړیواله ورځ ولمنځله. د غونډې ګډونوالو په یاد ولید کې د ځوانانو لپاره د کار او زده کړو د مناسبو شرایطو د برابرولو غوښتنه وکړه. په اړه نجیب الله الوخیل رپورت برابر کړی دی.
په خوست کې ځوان مدني فعالان له افغان حکومت غوښتنه کوي چې دوی لپاره د کار او زده کړو وړ شرایط برابر کړي. په خوست کې د ځوانانو د نړیوالې ورځې د لمانځغونډې یو شمېر ګډونوالو آزادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل د افغاني ټولنې په ټولنیزو، سیاسي او اقتصادي مسایلو کې هغه مهال مثبت بدلون راځي چې ځوانانو ته پاملرنه وشي. سخی رحمان هوډمن د کاري فرصتونو لګوالی د ځوانانو د ژوند مهمه ستونزه بولي.
موږ ګورو نن سبا ځوانانو ته حتی روزمزدوري پیدا کیږي. که په دې حالت کې ځوان خپل لورې خطا کوي، بیا خو مقصر یوازې ځوان نه دی. افغان حکومت او نړیوال ټولنې ته باید دي چې د افغانستان ټولو دینی او عقیدوي ارزښتونو ته په پام ځوانانو ته د کار او زده کړو مناسب شرایط برابر کړي.
په خوست کې د لنکن خوانیز مرکز مشر نصیر احمد روخان هم وایي
د نننۍ غونډې څخه په استفادې مو غواړو چې افغان دولت ته دا پیغام ولیږدو چې له دې وروسته به افغاني ځوانان او په ځانګړې توګه خوستي ځوانان د مساعدو کاري فرصتونو غوښتونکي وي.
تیر کال افغان حکومت د ځینو نړیوالو سازمانونو په مرسته د ځوانانو د برخې لپاره 15 کلنه ستراتیژي جوړه کړه. یو شمېر ځوانان وایي په خپله افغان ولسمشر پر ځوانانو حساب کوي، خو هغه کسان چې په حکومت کې د ځوانانو چارې پر مخ وړي د ستراتیژۍ د عملي کولو کافي ظرفیتونه نه لري. په دې اړه یو تن ځوان مدني فعال ساجد بهار وایي
زه چې ګورم شخصا ولس مشر پر ځوانانو ډیر حساب او باور کوي او د نظام په جوړښت کې پر ځوانانو اتکای د حکومت د ستراتیژۍ و مهمه برخه ده. خو متاسفانه باید وایم هغه مسؤلین چې په حکومت کې د ځوانانو د چارو مدیریت پر غاړه لري نه کافي ظرفیت لري او نه احساس دومره پیاوړی دی چې افغاني ځوانان د ولس او هیواد پر وړاندې خپلو هغو تاریخي مسؤلیتونو ته متوجه کړي.
بلخوا مدني فعال مرجان حسن وایي د افغانانو په ژوند کې د مثبت بدلون مسؤلیت حکومت او ځوانانو دواړو ته متوجه ده.
د دې لپاره چې موږ د ځوانانو او ټولنې په ژوند کې رښتیا هم کیفي تغییر رامنځته کړو نو په کار ده چې زړه له تله او واقعي کار ټولنې ته وکړو. نو په دې اړوند د ځوانانو وجیبې وظایف هم معلوم دي چې دوی باید څه وکړي او د حکومت مسؤلیتونه هم معلوم دي. نو ټول اړخونه باید په دې برخه کې د زړه له تله کار وکړي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د شنبه په ورځ د ځوانانو د نړیوالې ورځې په مناسبت ارخ کې جوړې شوې غونډې ته په خبرو کې وویل د ملي وحدت حکومت ځوانانو ته په لوړو څوکیو کې د پام وړ ونډه ورکړې او ټینګار یې وکړ تر هغه چې ځوانان ښځې او بېوزلي هوساینې ته ونه رسیږي افغانستان به له ستونزو تیریږي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. نوري اسنوري د نړۍ مطبوعات لوستي او د مهم مقالو ځینې برخې دروي.
سټارز اند سټرایپس خبرونه په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې داعش د جکپور قمندانانو د وژل کېدو په اړه لیکي. د امریکا پوځ د یکشنبې په ورځ په یو بیان کې تایید کړ چې په کونړ کې د تېرې پنجشنبې د ورځې په برید کې د وژل شوو په ډله کې یو هم عبدالرحمن دی چې په وینا یې په دې ولایت کې د دې سخت دریځې ډلې امیر و. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن ویلي چې د عبدالرحمن وژل د داعش پر خراسان څنګه یو بل ګزار دی او زیاته کړې ده چې هغه لکه د مخکنیو نورو په څیر وموندل شو او دا ښیي چې افغانستان د دوی لپاره امن ځای نه دی. پاوز په دغه برید کې د دې ډلې د دریو نورو جګپوړو مشرانو د وژل کېدو خبره هم کړې ده. د خبرونې په وینا امریکایي چارواکو دا هم ویلي چې عبدالرحمن یو مخکښ کاندید و چې د ابو سعید له وژل کېدو وروسته په افغانستان کې د داعش د ډلې څلورم مشر وټاکل شي. افغان ولسمشر محاصره دی. د تاوتریخوالي په څیر بیکاري هم دوام لري. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې تر دې صدیق لاندې یو مطلب د افغانستان او پاکستان لپاره د دې ورځپاڼې د دفتر د مسؤل پامیلا کانسټیبل په قلم خپور کړی دی. لیکواله د مطلب په پیل کې په افغانستان کې د خلکو مخ په زیاتېدونکې نارضایتي، قهر، ناهیلي او د سیاسي فرصت طلبۍ یادونه کوي او لیکي دغه وضعیت په پام سره په وروستیو دو میاشتو کې عجیب نوي سیاسي ائتلافونه او ډلې راټوکېدلي چې د اصلاحاتو په ګډون خې اجنداوي لري. خو د مشرانو ترکیب داسې دی چې سړی پرې باور نشي کولی. د دغو ډلو ځینې مشران د قومي ملیشو پخواني قمندانان، پخواني غیر معاصر چارواکي او ځوان لوستي کسان دي. اندا چې له دغه بهیر سره د پخواني کمونیستي رژیم یو جنرال هم د وطن په نوم نوي غورځنګ سره یو ځای شوی دی. واشنگتن پوست وړاندې لیکي که څه هم د اپوزیسیون دغو نویو ډلو له شخصي غوښتنو نیولې بېلابېلې غوښتنې او شکایتونه راپورته کړي خو په ټوله کې بیا حکومت یو ورته پیغام ورکوي او هغه دا چې د ولسمشر اشرف غني حکومت د عامو خلکو په خوندي کولو او خلکو ته د کاري فرصتونو په برابرولو کې پاتې راغلی. ولسمشر له خپلو صلاحیتونو له حده زیات کار اخیستی او مختلفو نظریو ته پام نه دی کړی. د واشنگتن پوست په وینا هغه باید سمدستي اقدام وکړي، اغیزمن اصلاحات رامنځته او خپل نازک او بې ثباته حکومت ته مشروعیت ورکړي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې ووري او په اف ام سل اشاریه 15 څپه بیا په کابل او د هیواد په ټولو لوی ښارونو کې په صفا ډول اوریدلای شي. او اوس هم یو نړیواله موضوع د امریکا متحده ایالاتونو عالی رتبه امنیتي مقامات وایي له شمالي کوریا سره پوځي مقابله ژر پیښیدونکې نه ده. دوی په عین حال کې خبرداری ورکوي چې د کومې جګړې احتمال د وی لسیزې مخکې په نسبت اوس زیات دی. د شمالي کوریا ورسپانې د شنبه پر ورځ په خپل سرلیکنه کې ویل چې د دغه هیواد پاوست د امریکا پر وړاندې د هر ډول جګړې توان لري. د نړیوالو خبري اژانسونو په حواله په دې اړه جزئیات له سالی محمد ساری خبرو.
د امریکا د مرکزي استخباراتو یا سی آی ای مشر مایک پومپیو او د ملي امنیت سلاکار ایچ آر مک ماستر که څه هم هڅه وکړه خلکو ته ډاډ ورکړي چې له شمالي کوریا سره هره شخړه د مخنیوي وړ ده، په عین حال کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د توندو څرګندونو ملاتړ هم کړی دی. دوی ویلي د امریکا متحده ایالات او متحدان یې نور لاس تر زنې نسی کښېناستی چې شمالي کوریا دې داسې بین القارئي بالستیک توغندي جوړ کړي چې اټومي سروکې لېږدولی سي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار ایچ آر مکماستر وویل، موږ که څه هم د تیرې اونۍ په اندازه جګړې ته نه یو نږدې، خو د یوې لسیزې مخکې په نسبت جګړې ته زیات ورنږدې سوي یو. ده وویل د ترامپ اداره کاړتیا وه د شمالي کوریا په وړاندې پوځي اقداماتو ته هم تیاره ده. بل خو د امریکا د مرکزي استخباراتو د ادارې مشر مایک پومپیو پرون له سی بي اس ټلویزیون سره په مرکه کې وویل، موږ له سمدستي پیښیدونکي خطر سره نه یو مخامخ. د شمالي کوریا له لورې کومه حمله داسې څه نه دي چې سمدلاسه به پیښیږي. امریکایان باید پوه سي دا اداره له خپل قدرت څخه په استفاده هره ممکنه هڅه کوي. ولسمشر استخباراتي ادارې او دفاع وزارت ته بشپړ صلاحیت ورکړي. خلک دې ډاډه وي چې موږ امریکا له دغه ګواښ څخه ساتو. د چین ولسمشر شي جین پینګ د شنبې په ورځ له خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ سره په ټلیفوني خبرو کې غوښتنه وکړه امریکا او شمالي کوریا دې له داسې څرګندونو او اقداماتو ډډه وکړي چې وضعیت لا خرابوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ شمالي کوریا ته تازه خبرداری ورکړی و. د شمالي کوریا مینجو جوسون ورځپاڼې د شنبې په ورځ په خپله سرمقاله کې لیکلي، د شمالي کوریا پوځ د هرې هغې جګړې توان لري چې امریکا یې غواړي.
و امریدل چې امریکایي مقامات وی سمدستي له شمالي کوریا سره د پوځي مقابلې په خیدل لری خبره ده. ویل کېږي څو پېړۍ مخکې لویدیځوالو نقاشانو او هنرمندانو په خپلو تابلوګانو کې د افغانستان له لاجوردو جوړ شوی شین رنګ کاروه. دا رنګ دومره قیمتي و چې ځینې کارونکي نقاشانې پوروړي شول او ځینو به له شتمنو کسانو مرسته غوښته چې دغه رنګ ورته وپېري. ملالۍ بشیر او په دې اړه جزئیات.
په 1415 میلادي کال کې زیږیدلی ایټالوي هنرمند مایکل انجلو دومره پیسې نه درلودې چې لاجوردی رنګ پرې وپېري. ویل کېږي د جنازې په نوم د ده یوه تابلو له همدې کبله نیمګړې پاتې سوې ده. په 1483 میلادي کال کې زیږیدلی یوه بل مشهور ایټالوي نقاش رفایل به په خپلو تابلوګانو کې لومړی عادي شین رنګ کاراوه او سربیره به یې پرې لاجوردی رنګ کاراوه. په 1423 میلادي کال کې زیږیدلی هالنډي نقاش ورمیر بیا دومره د پیسو سپمولو فکر نه کاوه، ځکه یې کورنۍ وروسته پوروړې سوه. ورمیر په خپله تر ټولو مشهوره تابلو کې له لاجوردو څخه جوړ سوی رنګ کارولی دی. د دغې تابلو نوم د مرغلرو د والي نجلۍ دی. د لاجوردي رنګ نوم خپلې ځانګړنې په خپله څرګندوي. دا هغه رنګ دی چې نور ټول شنه رنګونه پکې حل ښکاري. دغه رنګ د لاجوردو له ډبرې جوړېده او دغه رنګ تر سرو زرو زیات قیمتي ګڼل کېده. د پاریس ریویو ورځپاڼې د یوې مقالې په وینا، له پیړیو راهیسې د لاجوردي رنګ سرچینه د افغانستان د شمال ختیځ غرونه وو. د دې رنګ د استخراج په پروسه کې به د لاجوردو ډبره دومره کوټل کېده چې پوډر به ترې جوړ سول. بیا به موم، غوړي او د صبر د ونې ژاوله په ګډ کړه سول او دا ټول به په سوځونکي محلول کې واخشل سول. د زیات لګښت له کبله دغه رنګ یوازې د بیبي مریم او عیسی په نقاشیو کې کارېده. د دغه رنګ پیرودلو لپاره اروپایي انځورګرانو پر شتمنو کسانو تکیه کوله. هغو چې دا رنګ یې نسو پیرلی، بانجاني، عادي شنه او نور ورته رنګونه کارول. په 1324 میلادي کال کې د ټولنې هڅونکو په نوم یوې ادارې اعلان وکړ چې که هر چا په کیمیاوي توګه د لاجوردي رنګ بدیل جوړ کړ، هغه ته به 6000 فرانک ورکړي. دوه کیمیادانانو جلا ادعاوې وکړې چې لاجوردي رنګ یې مخکې لا جوړ کړی و. یو د جین بیپټیست ګویمټ په نوم یو فرانسوي کیمیادان و او بل د توبنجن پوهنتون یو جرمنی استاد و. کمیټې دغه پیسې ګویمټ ته ورکړې چې په دې کار سره جرمنیان سخت خوابدي سول او نوی رنګ د فرانسوي لاجوردي رنګ په نامه مشهور سو.
معلوماتو ته د لاسرسي د څار کمیسون د معلوماتو د لاسرسي په اړه ملي ستراتیژي اعلان کړه. په دې اړه د یو شمیر اوریدونکو نظرونه اخلو.
د اطلاعاتو ته لاسرسي د حکومت د خوري یو کار دی، باید حکومت مخکې دا کار عملي کړی وي تر څو چې د خلکو خبرې حکومت ته رسیدلې وي، ځکه حکومت د خلکو نه جوړ دی او خلک چې سوی باید هغه حکومت ومني، ځکه چې حکومت باید د خلکو لپاره هغه زمینی مساعدې کړي چې د خلکو په خوښه باندې.
قانون فکر نه کوم چې د دولت قانون مختم ویشي او یا تطبیق ولید. خپل قانون شکن لري د سره رنیولې تر دالانه پوري قانون شکن دي. خپل دي قانون نه عملی کوي سي او نه دغه پر غریب بیچاره باندې تطبیقي دغه ما او تا او د نور خلکو باندې کوي سي. اما فکر نه کوم چې دا سه قانون جوړ کیږي چې دا خلک جن خوشاله وي غریب خلکو باندې عملی کیږي او د نور باندې ولکه څوک په قصه کوم یا سنه وای
دا ډیر خو کار دا خو کدا عمل مخ کې دی خو دا ډیر خو خولک اوس شوی دی مونږه د باندې خو نظر لرو او دا چې عمل کیږي کنه کېږي دا د حکومت او د دولت په تصمیم باندې اړه لري.
معلومات ته د خلکو د لاسرسي په اړه مو د یو شمیر اوریدونکو نظرونه اوریدل. دوستان او ادنیمه بجې شوې دي پام کړی د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیسته. د فاریاب ولایت د غورماچ ولسوالۍ د بشپړې تصفیه لپاره پوځي عملیات دوام لري. د سرپل ولایت چارواکي وایي د درې ورځنیو پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دې ولایت د سیاد ولسوالۍ او ځینو نورو سیمو کې د دولت و دېرش وسلوال مخالفان وژل شوي دي. عراق وایي دا هیواد به د سعودي عربستان او ایران ترمنځ شخړو د حل لپاره منځګړتوب وکړي خو د سعودي چارواکو تر اوسه د عراق د دې څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. د ایران پارلمان د مخدره موادو اړوندو ځینو مشخصو قضیو لپاره د مرګ سزا پای ته ورسوله. او د امریکا پوځ وایي د عراق په شمال کې پرون د دوی دوه سرتیري وژل شوي او پنځه ژوبل دي. دای شوي د عسکر دوی مړه کړي دي. د اروزګان د کرنې او مالدارۍ رئیس وایي چې په دې ولایت کې شنو خونو جوړېدو ښه نتیجه ورکړې ده. په دې اړه نور جزئیات زموږ د همکار شریف الله شرافت په رپورټ کې اورو.
د اروزګان ولایت د کرنې او مالداری د ځایی ادارې مسؤلین وایي په دغه ولایت کې شنو خونو ښه پایله ورکړې او په خبره چې په ډیر لنډ وخت کې به دغه ولایت د سبزیجاتو له اړخه پر ځان بسیا شي. د دغه ولایت د کرنې او مالداری ریاست رئیس ظلمی الکو ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې تر دا مهاله څلور اویا کوچنۍ او غټې شنې خونې جوړې کړي چې کروندګرو ترې ډېر څه لاسته راوړي دي. نوموړي وایي هڅه کوي دغه شنې خونې تر نورو کروندګرو هم ورسوي څو دغه ولایت د سبزیجاتو له اړخه پر ځان بسیا شي او بیا ګاونډي هیوادونو ته د سبزیجاتو له اړخه اړتیا پیدا نه شي.
ګرینوزونو په روزګان ولایت کې ښه رشد کړی دی او دکانانو هم ښه علاقه مندي ښودلې ده. موږ امیدوار یو چې د ژمي په موسم کې به شش کال موږ ډېر سبزیجات ولرو او په رژدې راتلونکي وختو کښې به موږ و دې حالت ته ورسېږو چې نور موږ د ګاونډیو مسایه ممالکو څخه چې کم سبزیجات موږ ته راځي یا واردېږي د هغو څخه موږ مخنیوی وکړو. که چیرې راسو د دیقان د عوایدو پر مسله باندې دیقان د ګرینو څخه د ډېرې کمې مځکې څخه ډېر ښه عاید لاسته راوړي. د ورځې تقریبا 5000 افغانۍ عواید د دیقان و لاسته ورځي.
دا ورځان دا جرمۍ چې دي دا ورځان د ژمي دپاره مو کرلې دي ژمي موسم کې رسېږي.
په اروزګان ولایت کې د شنو خونو د دودېدو ډېر وخت نه تېرېږي. د شنو خونو د دغه کاروبار څخه کروندګر هم خوښ دي او وایي چې د دغه شنو خونو څخه یې ډېر څه لاسته راوړي.
بس نو دغه رومیانو کې لګیا یو اوس بادرنګ مو ختم شو. بادرنګو فصل مو کړې درې سالونه مو کرلې وو. په دې درې سالونه کې تقریبا یو لک شپېته زره کلدارې موږ په جوړې کړلې. نو دغه اوس رومیان یو مسلط هم ولاړ دي. فقط یو چن مو ټول کړي دي تقریبا 1500 بادرنګ موږ د ورځې شکول
نه یوازې دا چې دغلته شنو خونو کروندګرو ته یو څه ورکړي بلکې په دغه ولایت کې هټیوال هم ترې راضي دي. دغلته هټیوال هم وایي چې اوس تر بل هر وخت ډېر څه لاسته راوړي او کاروبار یې پرمختګ کړی دی.
دا ساده یو د بادرنګو د خلپاس ما وړله یا دا د ورمیانو شان وړم موږ ته دوغنې خواري کوي چې تر منارسه یو په دوه باندې دلته موږ ته خواري. نو دا خو په دې خرڅېږي چې یو څپه دي او بل دغه دي. دا به شان چې دي تر دا نورو شیانو خوندور دي. دغه دي نازک و دا بادرنګ.
د یادونی وړ دی چې ارزګان یو د افغانستان د هغه کرنیزو ولایتونو څخه دی چې څه باندې 80% خلک یې په کرنه او مالداری بوخت دي او د اوبو له اړخه هم غني دي. خو د مسؤلینو په خبره په دې وروستیو کې جګړو زراعت سخت ځپلی دی. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، ارزګان.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشه بلو، یاغې پسې ورشه بلو، یاغې پسې ورشه همدې کې روانه ورځ تیرې شي او ناهیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخکې پرېږدي، نه مې څوک ما پرېد اوري. خدای راستي کې زما د هېڅ سرنوشت نه ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې یم. د ازادي راډیو د دې اونۍ د انصاف په لټه کې خبرونه کې مو د غزنی ولایت د وسیدونکو خیسته خان شکایت راخسته ده. د دې ستونزه شخصي نه ده، بلکې د ولس ستونزه لمونږ سره شریکه کړې ده. د وای په غزنی ولایت کې د مرکز او ولسوالۍ خلک د پاسپورت د اخیستلو لپاره په میاشتو میاشتو کړهونه غالي، او دا به هم واورې چې د غزنی ولایت چارواکي په دې حق لسوي. لومړی به د خایسته خان او ورپسې به د غزنی ولایت د چارواکو نظر واوري. پام ورته راړو.
د انصاف پلټکه
رور تاسو سوګو د کوم ځینم تماس نیولې؟
شیخ خان غزنیوال د سید دسم جبلا د غزنی ولایت بنفټ رئیس.
پس خاطرم ټلیفون کړی ازادي راډیو ته.
د پاسپورت ډیر مشکلات دلته، پاسپورت دوره په سخته باندې او سره جوړی بیچاره ته چې هغه تر دوی څخه پورې وخت لګیږي. موږ نه لرې چې د چرا پیسې کی سرګردانه کړ.
تاسو په یو پاسپورت جوړولو باندې ډیر وخت لګی؟
وو تقریبا دو میاشتو که خبر رسیږي، کنه تر دو میاشتو لا ذات بیا اوري. او د خپل ګډیر ضرورت دې باندې تل مریض ولینو لږه تر مشکل کی. یا خو نه خپل چیرته مسافر چې په مرسوی او را اوري د وو مریض سوی یا ته زخمیانی لږه څوک نه اوري.
په دې حصہ کې د غزنی ولایت د پاسپورت شوبه سوی
شوبه دا چې وایي چې موږ پاسپورتونه یو ځای کوو، بیا دا موږ مرکز ته لیږو، مرکز کې وخت لګیږي. نو د خلکو ستونزې ډېرې دي، په دې ځکه چې خلک ډېر غریب کار دي او ډېر په تکلیف دي، ځکه چې هغه لارې چې راغې کېنه له دې رفتاناتو هر وخت راځي تر غزنی پورې او له سوالي نه نو ډېر مشکل ورته.
په دې دفتر کې خو به د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته وي. د دومره ډېرو خلکو او د پاسپورت د اجراتو په هکله د دغه دفتر مامورین څه وایي؟
څوک مسول و داسې وایي چې خلک تعداد ډېر دی او موږ باید 2000-3000 پاسپورټونه یو ځای کړو، بیا یې هغه کارتن بس کوو، بیا یې مسلزو مرکز ته. هلته د ولایتو نوبت کې بیا رسمتو نوبت راورسېږي، بیا د څلور دېرشو ولایتو راځي، دوی دغه بانه کوي، بیا مسو نوبت راورسېږي، بیا یې موږ ته راځي.
دغه مامورین چې په هغه مربوطه شعبه کې کار کوي ستاسو په نظر کافي دي؟
ډېر زیاتره خلک غواړي چې بهرني هېوادو ته لاړ شي، لکه پاکستان او ایران ته. پاکستان کې ډېرې ستونزې دي چې پاسپورټونه لري، نو مشکلات ورته جوړېږي. نو د دې خطر باندې دا کفایت نه کوي، یا هم د مامورین کم دي او هم دا چې دې ستونزې حل نه پوهېږم چې چېرته ده، چې خلک ډېر انتظار دي.
د پاسپورټونه بیا تاسو ته په غزنی کې درکوي او کنه او مرکز ته به راځي په خپل پاسپورټونه واخلي؟
نه، بېرته بیا غزنی کې راځي. وخت تر تاکید چې په کتن دغه یو میاشت ووته او دغه تاریخ باندې راغلی و، په بل تاریخ به راځي د بلې میاشتې. داسې یو پروګرام نشته چې خلکو ته ووایي چې دغه چا چې ډېرې زر ستونزې دي دغه لپاره زر پاسپورټ ورکړي.
ستا په نظر که دغه شعبه کې مامورین زیات شي نو کار به هم په تېزۍ سره پر مخ ولاړ شي؟
هو، مامورین چې زیات شي کار به په تېزۍ سره پر مخ ولاړ شي. او بل دا چې نور چارواکي د پاسپورټ عمومي ریاست چې د مرکز کې ده، هغه باید لږ زره د خلکو مشکلات په نظر کې ونیسي او دوی باید دا کوشش وکړي چې دا 2000-3000 ته ونه رسي. په 200 چې 300 چې باید زر ولیږي، په درېیمه کلمه باندې خلکو ته ورکړي، په لسمه باندې خلکو ته ورکړي.
او دغه مشکل ولایتي شورا یا والي ته تاسو ویلې؟
د ستونزو باندې والیم خبر دی، ولایتي شورا هم خبر ده.
خاستاسه مشکل به ورسو هغه مسؤل چارواکو ته به ورسو.
جزادې رادیو نه نړۍ مننه کوم چې هر وخت د غریب ولس زغوه زمان سره تولې دي.
د انصاف پلټکه
د دستون زمو د غزنی د والی لوایاند عارف نوری سره شریک کړه. نوری سب په غزنی ولایت کې د پاسپورت په برخه کې هغه اجرات څنګه دي؟
پاسپورتونه ولایت ته معمولا په ولایت کې راټولېږي، له معلوماتو وروسته بیا دې کابل ته او کابل ته دغه انتقالېدو او له کابل بیرته د راوړلو په وخت کې یو څه وخت نیسي چې تقریبا شلو ورځو شاوخوا کې وخت ضرورت دی. متاسفانه ډېری وطنوال داسې تمه لري چې په دوه یا درې ورځو کې د دوی پاسپورټونه مکمل خلاص شي، مراحل دوی ته وسپارل شي، خو داسې نه شي کېدی ځکه چې مشخصات او ټول شیان دلته په غزنی کې راټولېږي، وروسته دغه مشخصات استول کېږي کابل ته، په پلازمېنه کابل کې پاسپورټونه چاپېږي، بیا بېرته راانتقالېږي غزنی ته. دغه د لارې په اردو کې او هلته کابل ته کابل کې د چاپېدو پر مهال باندې یو څه وخت نیسي. زما هیله او تمه له وطنوالو دا ده چې دوی حد اقل دغه انتظار دی وباسي، ځکه چې دغه ستونزه ده که چیرته پاسپورټونه خپل غزنی کې چاپېدی دا به دغه ستونزه ډېر زر حل کېدونکې وای. نور د فساد په برخه کې یا په نورو برخو کې که چیرته دوی ستونزه ولري، موږ انشاءالله په خدمت کې یو. هر څنګه کې چې دوی له ستونزې یا مشکل سره مخ شي، له موږ سره دغه معلومات شریک کړي، موږ به انشاءالله ډېر زر راوجدي اقدامات وکړو. هماغه برخه
کې نورې سب دا خلک وایي چې ولسوالۍ زیاتې دي په غزنی کې، او ډېر خلک راځي پاسپورټ شوبې ته جمع کیږي او وخت ډېر ضایع کیږي. یان داسې کوم تدابیر نشته چې د دغه پاسپورټ د شوبې همکاران یا د مامورین لږ زیات شي چې د پروسه لږ تیز شي؟
که چېرته د پاسپورټ د مدیریت تشکیلات زیات کړی شي او یا یې څنګه په ولسوالیو کې فعال شي، دا شکه پته چې دلته به اسانتیاوې ډېرې خلکو ته رامنځته شي. خو د تشکیلاتو زیاتول دا د مرکزي حکومت دنده ده. که چېرې دغه صلاحیت په سیمه ییز حکومت چارواکو درلودی، نو شونې وه چې ډېر ژر یې په دې برخه کې اقدام کړی وای. خو زموږ تمه دا ده چې مرکزي حکومت په دې برخه کې اقدامات وکړي او تشکیلات که چېرته هغوی کولای شي چې تشکیلات زیات کړي. پورې کوم کارونه چې موږ دلته کولای شي هغه تدابیر مخکې نیول شوي دي. لسګونه کسان کمیشن کاران نیول شوي دي، د قانون منګولو پره شوي دي. هماغه ستونزه اوس لپاره حل شوې ده. هغه څه چې د سیمه ییز حکومت په صلاحیت کې وه، هیله دا ده چې په اوږد مهال کې مرکزي حکومت دې برخې ته توجه وکړي.
دغه مشکل خو تاسو هم تایید کو چې دا مشکل شته، لیکن د دې مشکل د رفع کول لپاره تاسو څه پیشنهاد کړی، څه وړاندیز کړی مرکزي دولت ته؟
وړاندیز خو بدای چې د پاسپورټ انتقالولو چارې الکترونیکي شي، هدف هغه معلومات چې له ولایت څخه مرکز ته ځي. خو تاسو پوهیږئ چې دغه مرحله اوږد مهال ته ضرورت لري، سوال ته فیصله درغلي رامنځته نه شي یا په شفافه توګه باندې هغه پروسه طی کړی شي. دغه پیشنهاد شوی دی ټول اسناد جمع کیږي د یو شخص په اړه باندې په غزنی کې، وروسته دا انتقالېږي کابل ته، تقریبا تر دو اونیو درې اونیو پورې وخت نیسي.
نوري سب داسې هیله مندي خوشته ورته چې دغه مشکل تاسو په خپلو هلو ځلو حل کړئ.
بالکل، که د پاسپورت د چاپ چارې ولایاتو ته انتقال شي چې په دغه پروسه باندې مخکې خبرې شوې دي او کار ورباندې روان و، او یا هم دغه پروسه د اقل الکترونی شي، دغه معلومات له غزنی نه کابل ته الکترونی انتقال شي، دغه پروسه کولی شي چې تر ډېره بې پورې دغه اوږد مال چې دی هستي دی د اقل د دغه وخت یوې اونۍ ته یوې نیمې اونۍ ته راکم کړي. یعنې دغسې امید شته.
که په دغه پروسه کې څه فساد یي، د فساد د مخنیوي دپاره تاسو تدابیر نیولي؟
بلې، مخکې ډېری وطنوالو شکایتونه کول دلته د پاسپورټ په مدیریت کې فساد شتون لري، او له همدې وجې د دوی کارونه په میاشتو میاشتو ځنډول کېدل. حتی داسې کسان وو چې په درېو څلورو میاشتو کې به یې پاسپورټ ترلاسه نه کېده. ډېری داسې کسان وو چې حتی په درېو یا څلورو ورځو کې به یې پاسپورټونه ترلاسه کول د کمیشن کارانو له لارې نه. د خلکو له شکایتونو سره سم اقدام وشو، او اوس زما غږ به د غزنی ولسونه واورېدونکي اوري چې هماغه ستونزه حل شوې ده. په ډېر عاجله توګه باندې د دوی کارونه دلته طی مراحل کېږي، او اساده اصل کیږي کابل ته، او په وخت باندې چې بیرته پاسپورټونه له کابل چاپی جوړ ترازی پوری راسته سره دوی کول شي خپل پاسپورټونه ترلاسه کړي. تقریبا د څلورو میاشتو کې مشر کمیشن کارانو له ادرسه نه درغله چې کوم چا شکایت کړی شي. دا کسان نه ولشي دي د قانون منګولو ته سپارل شي.
کته خلق تاسو ته مراجعه وکړي او خپل یو مشخص مشکل تاسو ته ووایي، اقدام به په حل کې وکړي.
لشکه پرته مخکې لسګونه داسې ستونزې د پاسپورټ د مدیریت د لارو په اوږدو کې، له موټرو څخه د شوکو او نورو مسایلو په اړه باندې خلکو له موږ سره مشکلات شریک کړي دي، حل شوي دي. پاسپورټ په مدیریت کې د تیر کال او د سږ کال تر منځ ډېر تفاوتونه رامنځته شوي دي. نو دوی که چېرې له هرې ستونزې سره په مدیریت د پاسپورټ تر څنګ په هر ارګان کې لږ کوم استونز یا ننګونې سره مخې دي کولای شي چې مستقیما د ولایت مقام د ارتباطات او مدیریت ته مراجعه وکړي، یا هم د امنیت قوماندانۍ کوم شمیري چې د شکایت شمیري فعال دي هغوی سره اړیکه ونیسي، ان شاء الله ډېر ژر په هماغه برخه کې عملي اقدامات وکړو.
نوري صاحب ته د ژوندۍ اوسې
ډېره زیاته مننه.
د انصاف پلټکه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو و موریدل چې د غزنی ولایت وسیدونکو خایسته خان وای چې په دې ولایت کې خلک د یو پاسپورت د اخیستلو لپاره په میاشتو میاشتو انتظار باسي، او دا هم اوریدل چې د غزنی ولایت چارواکي وای هڅه کوي چې دا ستونزه حل شي. چارواکي دا ژمنه هم کوي چې که هر څوک په دې حق له ځانګړې ستونزه ولري د ده دفتر ته دې ورشي چې په حق له اجرات وشي. درنو اوریدونکو که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې موجوده وي له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د زهرو کاروان د نشې موادو د کښت تولید او قاچاق په اړه د ازادي راډیو خبرونه هر شنبه او دوشنبه له 12:30 تر 1 بجې.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو عزیزانو د پروګرام مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هیلې ومني. یو ځل بیا د همدې پروګرام لالاري یو رک عزیز خپل کورنۍ ته رسیدلی دی. له غزنی ولایت څخه د یو دوست پیغام لرو چې په ګټه به واورو.
هلو، یو نفر پیدا شو فضل رحمان په نامه د غزنی ولایت هغه خپرونه مخبره ویل تاسو نه دنیا مننه الله جل جلاله په خدمت کې برکت ورته واچوي. دغه خپرونه کړه ډېر بخي ځکه هغه پیدا شلو
مننه له پیغام څخه. مو تاسو ته دې مبارک وي. او دوستانو که تاسو هم غواړئ خپل ورک عزیزانو ته ورسیږئ نو ازادي راډیو ته زنګ ووهئ او د خپل عزیز نوم او نشانه ووایاست او هم د خپل ټلیفون شمیرې ووایاست چې که هر چا لیدلی وي وکولی سي ستاسو سره اړیکه ونیسي او ستاسو عزیز پیدا سي. زموږ د پیغام ثبتونکي دستګاه شمیره دا ده.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 00 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
السلام علیکم، زه قدرت الله میوان د کندهار ولایت میوان ولسوالۍ خدمت تر کوم.
قدرت الله وروره، تاسو خپل شمیره نه دی ویلی نو زه به یې اورېدونکو ته اعلان کړم. 0 00 6 1 1 4 1.
السلام علیکم، ازادي راډیو دا پیغام دی. دا یو کوچنی دی د واتو نو کال دی ام د دې مې اسکی ژوندونه پر ځای دی. ام په پښتو زده، ام په فارسی زده. کله وای زه سیا باندې کله وای د کم ځای ګم خو د واتونو کال دی. صدر چایز ما سره په دغه شمیره زنګونی چې سپر و 3 1 4 5. بل شمیره دغه ده 0 00 2 0 0 00 3 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
دوستانو اوس به تاسو هغه پیغامونه ته ورسو چې تاسو خپل ورک دوستان پکښ لټوي.
زم لا خو نه مېږه دلاره نور څه خبره کوم. زما یو راره دی په نامه د احسان الله چې د بورجان زوی دی د پراده ولایت د ګلستان د ولسوالۍ اوسېدونکی دی. سردي ناروغۍ له امله درې میاشتې کېږي چې پروژه کښې له خپل کوره نه درجه شوی دي او بیا چا ته کوم معلومات نشته. هر چا ته چې د احسان الله په نامه معلومات وي او یا دوی ته خپله رازنه اواز اورې مستدي معلومات را کړي او ځکه چې ټوله قریبان یا چې پریشان دي او معلومات نشته اوس هغه نمبر ته چې زنګ ووهي سېپر اویا اووه پنځوس یوولس څلور سوه اووه دېرش زموږ د ادار په نامه یو سړی غوږ دی د میزانې ولسوالۍ دا دوه کاله کېږي که چېرې چا ته پته وي د میزانې ولسوالۍ د تورو د مرانو وفل سر محمد ته دې خبر ورکړي د تلیفون شمېره د صفر اووه سوه پنځه شپېته اته شپېته دوه اویا. مننه.
ولی سلام علیکم. زه د کندهار ولایت څخه خبره کوم. سمت طاوس خان چې د عبدالرحیم زوی تقریبا پنځه ویشت کاله شل کاله مخکې د خپل مور سره ورک شوی دی. هر چیرې دی په خپله یا بله کوم دوست زما غږ اوري ما سره دې په دغه شمېره تماس ونیسي. صفر اویا یو دېرش اته پنځوس نه سوه څلور شپېته ټلیفون شمېره یې ځل بیا صفر اویا یو دېرش اته پنځوس نه سوه څلور شپېته. وسلام.
السلام علیکم. زه بیا هم له تل پسیر ظفر الله خوشحال ترین د ډب خانځي د امان څخه خبره کوم. بیا هم له ورکسو اجزانو په خپرونه کې سلامونه درته وایم. نو کوم چې زما ترور دی ورک دی چې نوم یې دادو نومېږي دا پنځلس شل کاله کېږي چې ورک دی. پلار مور یې هم په دغه ارمانو کښې مړو شو او وروڼو خوند یې په دغه ارمانو کښې دي چې را به شي. نو بیا هم زما غږ که د ازادۍ راډیو د لارې سره څوک اوري په دا شمېره دې ما ته خامخا زحمت وکړي. صفر درې یو صفر اته صفر یو اووه اته نهه صفر یعنې صفر درې یو صفر اته صفر یو اووه اته نهه صفر.
اورما السلام علیکم وروره. دغه یو لازادۍ راډیو له کارکوونکو څخه دغه هیله لرمه چې زموږ د حکمت په نامه باندې یو هلک دې پنځلس کلو ده ورک ده. نو که هر چا تم خبر ورکړو دغه د ما نمبر ته دې زنګ ووایي ډېر شفقت او مهرباني به مې.
الو السلام علیکم. د زابل ولایت د خاک افغان ولسوالۍ خبر درسره کوم. زما یو ورور د حکمت الله په نامه د یوه میاشتې کېږي له کوره نادرکه ده. هېڅ پته یې نشته که چا ته پته وي په دغه شماره دې ما ته زنګ ووهي صفر اویا دوه نوي څلور 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 دېرش اته سوه اووه دېرش.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما ورور جان ټولو مسلمانانو ورونو ته دا پیغام دی زما د واکا زوی دې ورک شوی دی که هر یوه پیدا کړي په دغه شمېره یې اړیکه ونیسي صفر اویا دوه اووه نه یو اته درې یو یو ځل بیا صفر اویا دوه اووه نه یو اته درې یو جایزه لري. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلام علیکم. زه محمد یونس ولایت لوګر کلی اتمور محمد آغا ولد یاجي نظر ورک ده د لوګر ولایت کلی د اتمور اوسېدونکی یم. که چا ته معلوم وي نو په دې شماره موږ ته زنګ ووایي صفر اووه اویا اته سوه پنځوس درې اتیا اوولس. محمد آغا ولد یاجي نظر د لوګر ولایت لوګر کلی اتمور نادرکه شوی ده. که چا ته معلومات وي په دې شمېره زنګ ووایي.
السلام علیکم. زما پلار ورک شوی دی شل کاله کېږي تر اوسه درک نه دی معلوم. هر چا ته چې معلومات شته موږ ته دې په دغه نمبر بیا معلومات.
صفر اوه صفر دو نه صفر یو یا درې یو پنځه اوه او زابل قاسم نومېږم. دغه زما پلار چې ورک ده شل کاله کېږي په نامه د باچا دی. موږ د بادغس ولایت د برمرغاز ولسوالۍ څخه خبره کوو. السلام علیکم.
زما سلامونه وایم ازادي کارکوونکو ته. زما یو اکا دی اتلس کاله کېږي چې ورک شوی دی په باچا مشهور ده. دلته په ازادي راډیو کې خلک وایي چې په ده پیغامونه رسولي. که زما زغ څوک اوري دغه نمبر د صفر اووه صفر دوه دوه واره دی صفر پنځه دېرش شل په دغه نمبر که څوک اوري زما زغ دغه په دغه نمبر موږ ته زنګ ووي. بل نمبر وایم صفر اووه صفر اته نه درې څلور نه صفر څلور هر څه چې موږ دغه غږ اورېدی او چا ته معلومات کړي په دغه نمبر دې موږ ته زنګ ووي. السلام علیکم.
الو السلام علیکم. زه باز محمد نومېږم د بادغس ولایت د بالامرغاد ولسوالۍ څخه مې زنګ وهلی دی د پنیرک د کلي د تګاو د کري څخه. دغه په نامه د باچا چې عبدالظاهر نومېږي د عبدالقدس زوی دی د بادغس ولایت بالامرغاد ولسوالۍ دی. په دغه نمبر دې ما ته زنګ ووهي صفر اووه صفر شپږ صفر اته څلور دوه واره اته پنځه آخرې پنځه دی. په دغه نمبر دې ما ته زنګ ووهي. السلام
السلام علیکم. زه عبیدالله ارماني خبره کومه. دا کیم د بلوچستان کوټې خانوزۍ سګایزمه تاسو ته دا پیغام لیکټومه. خو کما کوم پیغامونه چې تاسو نن شرکی ولاړې د سګلمنم موږ داسې کوم ستونزې دا کوم ورک شازي چې موږ ورک دی د کبان د واټو کال سره کور نه درک دی. د جمعه خان کازوی دی غنی نه میږي د کبان د واټو کال سره کور نه درک دی. کور کور والا مطلب موږ واده وروکلی بیا د کور نه درک دی. نو کدی په خپل زما आवाज اوري یا بل مسلمان ورو د پاک معلومات لري ما ته په دا غش مې را باندې ټلیفون خراوي کی موږ به ډیر زیات خوشاله سو. مور پلار کورنۍ ډیر په خفګان ده. نو ډیر مننه کوم کار چې زما आवाज اوري ما ته د ټلیفون پر دا نمبر راوي کی دغه په اکله معلومات لري د غنی په اکله د جمعه خان کازوی دی. نو زما ټلیفون نشم را سکه ما دا غدا ده صفر درې یو شپږ اته صفر یو دبل صفر یو و دا زما ټلیفون نمبر دی. ازادي راډیو سره ډیر مننه کوم.
بلی السلام علیکم. زه ګل احمد دی هلمند ولایت نه د علي د ولسوالۍ اوسیدونکی. زما اکا چې د شه محمد په نامه دی دغه درې کاله کېږي چې د کور څخه نه درک دی. موږ د ده په اړه نه د مرګ یا د ژوند په اړه هېڅ درک نه لرو. نو که هر څوک یا زما غږ دی اوري یا هر څوک پېژني مهرباني دې وکړي په دغه نمبر دې و ماته زنګ ووهي. صفر وسو صفر وسو اتیا نسو ولس صفر یوویشت شماره یو ځل بیا تکراروم صفر وسو اتیا نسو ولس صفر یوویشت.
عبدالرزاق یم د فراه د ولایت سره تاته مې پیغام واستوئ. سنیزر افلان دو اندین کلتان اخون دوی زخن نامد بابوزی فراد والایت پیوان کلی و سیدون کلی دو پاکستان تا پا سفر کلی دوی دو مرستیه دو پا خیزیش دو منطقی کی ورک سوی دوی زیاد کن سندی میری کار کلی سی سندی میری کار دوی سنیزر ای دوی دوی دو پاکستان پا دروازی که پا ویش پا دروازی کی ورک هر بس خدمه کولی سی کر ویل دیو دغه شماره دې ځان په راځي راځو ته دې سلامونه وړاندې کوم اوریدونکو ته. دا کوشش کوم دې دې نوسته دې کې ازادي راځي ازادي راځي دې دې ته خوشاله کیږم. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه پیندا د زابل ولایت څخه خبر کوم. ما یو ورځ سپارښت کلم د کریم په نامه ده هر چا د مالو مې په دې شپه زنګ ووي صفر اووه سوه اته څلوېښت نهه نوي یو پنځوس شماره یو ځل بیا صفر اووه سوه اته څلوېښت نهه نوي یو پنځوس. کریمدار نومېږي د حاجي خالقدار زوی ده شپاړس کلو ده پور واکمنه څه خدای تاسو مل. السلام
علیکم. زما یو ورور دی نومې جانان ښه دغه ورسره دا واته کاله کې چې رښتونه کې چې زما زغاوې بل چې په داش مې راځم ته زموږ وي دا وشو څه پر واس ووار یو یو دوار ته دوه سپور څه پر واس دا ماش نه راځي ما زغاوې کې یو خپل ما زغاوې او یې سره پیلا کې په داش مې راځم وي دا کوم نن لای کوه
د اورکو دوستانو او عزیزانو د پروګرام مینوالو مننه کوم ستاسو له پیغامونو څخه د خبرونې وخت هم دومره وو تر بل خبرونې مو پر خدای سپارم علامه ملسه
د تا بهیر کبه په یاد یم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه